درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ساده رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د یو باثبات او پپخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټول نړۍ یو ګډ مسولیت دی.
انټرنیشنل کمیونټي ټو بټرس پروویژن
نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو
دا ټریکا پلس نننې غونډه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده په دې اړه به معلومات در سره شریکو. د طالبانو یو هیئت هم په اسلام آباد کې ده چې دا هیئت په څو لیدنو کتنو د غلطه بوخته ور باندې ریپورت لرو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوې دي. ولی په ریپورت کې به په تفصیل سره درواورو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنه غواړي پر بلاروس نوی بندیزونه ولګي او په دې کې د بلاروس د هوایي چلند اداره هم شامل ده. د خبرونه په دوهم نمایي کې د مخکخو خزو د خبرونه تکرار خبريږي. خو لومړی پایل خبرونه کوو. اسد الله لودین په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
پاکستان له طالبانو سره د ملګرتیا خبره وکړه. WFP په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندې کړې او اروپای ټولنه په بلاروس نوی بندیزونه لګوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي د سولېز باثبات آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی. شاه محمود قریشی دا سرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانستون کې وینا کې وکړې. نوموړي ویل ټول هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې افغانستان له اوسنی بشري ناورین نه وباسي.
ټول دا غوړي چې افغانستان کې دننه د ترهګریزو عناصرو پر ضد ګټوره مبارزه وسی او موږ ټول غوړو چې افغانستان کې د کډوالۍ د یو نوي ناورین مخه ونیسو. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د ترویکا پلس ملګرتیا به دغه هیواد کې سولې، ثبات او اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي.
د تریکا پلس نننۍ غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم اسلام آباد کې د یو اټکل شوی چې دغو اساسو سره جلا جلا لید کاته ولري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. طالبانو د اګست په 15مه د لویدیځ ملاتړ برخمن حکومت وپرځو چې تر دې وروسته امریکا د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. له دې سره په تیرو څو اونیو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې تللې او ډیر خلک اوس مهال خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه کې راغلي د افغانستان له بانکونو او حکومت سره پر مستقیم معاملې بندیزونو د افغانستان په مالی سیستم کې ستونزې پیدا کړې چې ورسره نقد پیسې، افغانۍ او ډالر هم کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندې کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی نن په کابل کې یوې نن د کابل په هوایي ډګر کې وویل
تاسو په هیږي او لناورین سره هم بلد یاست. دلته شخړه وه خو اوس پر اقتصادي پلانونو کار روان دی. دلته څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان سته. موږ خپلې چارې ګړندې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام او نور ملګري سازمانونه یې هڅه کوي چې افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري.
خاغلی بیاسلی وویل چې د دغو اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 210 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړي خو دا مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې تر سترګو کیږي. ملګرو ملتونو په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا درويست نیم زره روغتیايي کارکونکو ته تنخواه ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. د رويټرز راپور لمخې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډي پی او د روغتیايي مرستو نړیوال وچی صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته ژوندۍ کړی چې د نړیوال بانک په مالی مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې پلی کېده. دا پروګرام په تیر اگست میاشت کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ځنډول شوی و. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې د پناهغښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځني ختیځ او افریقا په سلګونو پناهغښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د اروپای ټولنې د وستو غړو هیوادونو استازو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې دا وضعیت له قانوني اړخه نورو بندیزونو ته زمینه برابروي. اټکل دا دی چې دا بندیزونه د راتلونکي اونۍ په پایل کې د بلاروس د بهرنۍ چارو د وزیر په ګډون په 150 کسانو او بنسټونو ولګول شي. اروپای ټولنه بلاروس تورنوي چې په لوی لاس له بیوزله او جګړه ځپلو هیوادونو کډوال په چل راولي او د پولند پولې ته رسوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره لکتنی وروسته د فضا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې هاریس او ماکرون پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د فضا په اړه به د امریکا فرانسې هر اړخیز ډیالوګ پیلېږي تر څو د فضا په اړه ملکي تجارتي او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکړي. دغه کتنه د واشنگټن د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول دي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې دویمه نیمه پایلوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کې ګیدالو به د افغانستان په وخت ماخام شپږ نیمې بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 15 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پایلوبه د راتلونکي یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې کیږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. اسد لودین درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې ریپورټونه لرو. د خبرونې لومړی ریپورټ راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د یو باثباته او په پخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټول نړۍ یو ګډ مسولیت دی. نوموړي نن د ترویکا پلس په ناسته کې په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. طالبان بیا وایي پاکستان ته د دوی تللی پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او هیله مندي شته چې یوه ښه پایله ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان سبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل افغان پلاوی به د ترویکا پلس غونډې د ګډونوالو ترڅنګ لا پاکستانی چارواکو سره په یو شمیر مسلو هم خبرې وکړي. نور حل په دې ریپورت کې.
نن په اسلام آباد کې د توریکا پلس ناسته پیل شوه. د دې ناستې پیلې زوینا د کوربه هیواد پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وکړه. هغه ویل نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکې نه پرې کوي ځکه د پوینا طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د نوموړي په وینا هیڅ یو هیواد نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل شي.
نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې د بشری ناورین د رامنځته کېدو عجله مخه ونیسي. روغتیا، تعلیم او خلکو ته د عامه خدماتو د خدمت کېدو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. او د افغانستان اقتصاد چې اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی باید د ثبات او بیارغونې لپاره جدي کاري زمینی برابر شي.
ښاغلی قریشي ویل د افغانستان د ثبات لپاره باید ټوله نړۍ په جدیت سره کار وکړي. طالبان وایي افغان پلاوی به په اسلام آباد کې د دې ناس له ګډونوالو سره وګوري. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت استازي چې د بهرنیو چارو وزیر، مالی وزیر او تجارت وزیر پکې دي اسلام آباد ته رسیدلی دي. هلته د پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو پلان ده. بل دا داسې په پاکستان هیواد کې د ترویکا غونډه روان ده. ترویکا د ګډونوالو له برخوالو سره هم د لیدو پلانونه شته. داسې څه وخت به هغو سره ولیدل سي. نن یا سبا ممکن دا کار وسي. خو عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجې ولو.
سره له دې چې په پاکستان کې د توریکا پلس ناست د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خود خبر شوی او راپورونه پر بنسټ په دغه ناست کې د افغانستان د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او د چا افغانستان څنګه له بشري ناورین څخه وساتل شي د بحث وړ مسایل شامل دي. لدی سره هم حاله به د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې تللی افغان پلاوی به هلته په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو هم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې د بحث وړ مسایل هم یاد شوي، خو پکې راغلي چې د سیمه ییز اتصال هوایي او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبري وشي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبان به د توریکا پلس ناستې په څنډه کې د غونډې له ګډونوالو سره ګوري. له دې وړاندې په دوحه کې د اګست په میاشت کې دغه ناسته ترسره شوې وه، او بیا ځلې د اکتوبر په 19 په روسیه کې دغه ناسته ترسره شوه، خو هغه مهال پکې امریکا ګډون نه و کړی. دا په داسې حال کې د لکله نه چې طالبان واک ته رسیدلي، د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په اړه بیلابیلې غونډې پیل کړي، خو تر اوس یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
یوه ورځ وروسته تر دې چې په هند کې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړه شوه، په اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډه جوړه شوې ده چې تاسو یې په اړه رپورټ واورېده. نږدې اونۍ مخکې تهران د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې ولې زیاتې شوې دي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي شکري بارکزی نظر اخیستی دی.
وادونه افغانستان سره نه بیلیدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې د هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چېرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت تر منځ که چېرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهېږئ چې هغوی ویلي وي چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دا احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف ګروپونو سره جنگ لپاره هم مسؤلیت ورته ورکول کېږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هېر هم نه شي چې افغانستان سربېره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تېرېږي، د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډېرېږي، د دې تر څنګ قاچاق ډېرېږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او بیا داسې غونډې جوړوي؟
شپه صاحب، زه خپله تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، تبي خبره ده چې نه؟ آیا طالبان داسې قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه او تحلیل کړي؟ نه. آیا طالبان داسې واک باندې چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپرو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ځان نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چېرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرفه ترلاسه کوله، نو ضرورت دغه خبرو اترو ته نه وه. که چېرته تاسو وګورئ، په تېر دوه میاشتو کې طالبان حداقل تر لس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنې په هفته کې یو ورځ قطر ته دی لاړ، موسکو ته دی لاړ، تهران ته دوی څو ځلې لاړ، پاکستان ته خو بې شمېره تک شوی، چین سره بې شمېره دیدو عادي ته دی شوی، بین المللي سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوي، مختلف ملکونو استازې په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دي کړي. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي د طالبانو نه تر لاسه کی اول خو فکر نکوم چې وګړي خپل په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپل دې یو خطر دی خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی د دې لپاره چې دغه خطر بل قوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي واک تقسیم شي تر څو د تهدید سطحه کمه شي
د سیمه هیوادونه ولې پرله پسې د افغانستان پر حالاتو غونډې جوړوي په دې موضوع باندې مو د افغانستان د ولسي جرګې له پوخانی غړي او د سیاسي چارو له څېړونکي شکرې بارکزی سره د ازادي راډیو مرکه اوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري
په افغانستان کې یو شمیر خزینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او هیله مند دي چې یو ځل بیا ورته د لوبو زمينه برابر شي خو یو شمیر هغه لوبغاړي چې افغانستان نه وتلی وای نور هیواد ته د بیرته راتګ هیله نه لري او زیاتوي هغه لوبغاړي چې لا هم په وطن کې پاتې دي راتلونکي مایوسون کړي د افغانستان د ورزشي فدراسیون مسولان بیا ټینګار کوي چې ډیرو خزینه لوبغاړو د خپل ناصرګن برخلیک لامل هیواد پریخي د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټه د خزینه لوبغاړو دراتلونکو پاړه لسویلو ډډه کوي جزئیات په دې ریپورت کې
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي خو لا هم د خزینه لوبغاړو دراتلونکو پاړه هر څه نامعلوم دي له همدې امله یو شمیر خزینه لوبغاړي په کور ناست دي او ځینې نورې هیواد پریخوت پریسان نجیم حق افغان لوبغاړي د چي د سکوهني په برخه کې نږدې 15 کال لوبي کړي وای د لزګونه نورو خزینه لوبغاړو په څیر د خپل راتلونکو پاړه اندېښمنه ده
نه تنها ما وازی تیم نه وازی زه بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هر برخه کې چې لوبي کړي اندېښمنې دي زموږ ټول هڅې په اوبو لاهو شوې زموږ هغه هیلې لموږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغاړو کې لوبي وکړو زموږ راتلونکو نامعلومه ده
گویا به هدر رفت
پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمينه برابر کړي څو د خزو ورزش خوندې شي هغه خزینه لوبغاړي چې روسي او کلونو کې د فوټبال فوتسال کرکټ کانګ فو موی تای والیبال سکوهنی او نورو برخو کې لوبې کولې اوس یې په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناست دي پروانه عارفی د پارا اولمپیک ټیم غړې ده یو له هغه لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پریښود حقې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د پیرته ستنېدو هیله نه لري
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي ار یوې هڅه کوي چې هیواد پریکړي زنشم کولای بیرته ستنشم ځکه د راتلونکي لپاره هیڅ نه لرم په افغانستان کې خزینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي ار وخت ما سره اړیکې نیسي چې له هیواد بهر د وستلو لپاره څه وکړم
که څه هم د هغو خزینه لوبغاړو کرشمیر نشته چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یې افغانستان پریښود خو د فوټبال فدراسیون ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال خزینه لوبغاړي نوی سلنه له هیواد وتل دي
در واقع فعلا دختران
د خزو فوټبال د ټولنې و برخه ده تر اوسه طالبانو د خزو د لوبو په اړه کوم برګون نه دی خوتلې اوس موږ خزینه فوټبالستان نشته نوی سلنه ولاړې دي او پاتې لس سلنه هم د هیواد پری خودو
خغله معشوف زیاتوي ته طالبانو په حکومت کې د خزو د لوبو د بیا پایل په اړه هیڅ هله بخون کې خبر نشته هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو خو هغه په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه د جمهوریت نظام پر مهال روسي کلونو کې لنارینه او سره یو ځای یو ډیر شمیر خزو هم لوبو ته مخ کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ دوی په کور دننه هم لوبي کوي خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړي او ځینې خو یارونو مډالونه هم ګټلي خدای چې پراتونکو کې بخزینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمينه برابر شي او کنه یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د خزینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه هغه پښتنه چې پړای وړاند وینا سخت ده
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
کندوز ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوې دي باغداران پر اول کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي لوی سبب د هوا خرابوالی او طبیعي آفتونه په ګوته کوي. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د باغوانانو او بڼوالو له قیمتي محصولاتو څخه ګڼل کیږي، خو د آب و هوا د خوالي په صورت کې کروندګر له خپلو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کولای شي. نور په دې رپورت کې
د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوو سوداګر وای چې سش کال په دغه ولایت کې د بی وخت ورښتونو او د نباتي آفتونو لامل د بادامو په حاصلاتو کې اویا سلنه کموالی راغلی دی. څلوېښت کلن عزیز خان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري، خو سش کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
بادامونه سه باغونه مرزم وکړ، درخت غټ غټ درخت مو بوچېدنګ ورالې، درخت مو وچ سوې یخم ولې بادام ونه سو. کم کم بادام یو درخت چې ډېر کړي، یو کیلو بادام، دوه کیلو بادام دا مور ټول کړي دي. بادام خو بیخ په صفر کې درې، یو درختی پنځه منه بادام کول، شش کال ورځې یو کیلو بادام کړي دي. نو دې ته اټکل وکړ څو ناسیل دی.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو وسیدونکی وسلوه کلن امیر محمد بیا وایي چې د بادامو سګنۍ حاصل ان د بڼوالو کړی لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نو د دې په خاطر هغه واورې چې اوس له ګردې ول او خرید فروش هېڅ بېخي هېڅ اوسې مزه نهسته، خرید فروش نهسته ورسره، د دې تعولات سره دی مخکې د دې نه ډېر ښه وي نه. پاکستان ته تله ډېر خرید فروش هم شو، عاید هم شو، یعنې درآمد برآمد یې درلودې، اوس هېڅ کیسه نهسته.
دا محل د کندز په بازار کې وک کیلو ښه بادام له شپږ زره افغانیو نیولې تر اووه زره افغانیو پورې قیمت لري. په نوموړي ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مرستیال خیر محمد وایي چې سش کال بادام په مارکیټ کې له ښه قیمت څخه برخمن دي، خو د حاصلاتو درک نشته.
بادام نظر به پارسا امسال 70% کم است، نظر به پارسا امسال 20% 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې اویا سلنه کموالی راغلی دی، ځکه سږ کال بڼوالو ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي هڅې کوي چې په کندوز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمیر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تا یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې وروستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر له لارې د مرکزی اسیا هیوادونو ته د بادامو صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو له لارې په کندوز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي تر څو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نمونه یادیږي، لکه ستاربای، بخملی ستاربای، قمبری، خیردنی، کاغذی، مراوج او داسې نور نمونه هم لري، خو ستاربای او قمبری له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي. د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نورو ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
اوس برا شدی ته چې یو شمیر لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یوه پاکستاني چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور سوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل سوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغه غونډې ته هم اشاره سوی چې ټاکل سوی ده د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته بلاړ شي. د دې وزارت وین نت پرایس په یو خبري غونډه کې ویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نور متحدانو ترڅنګ دی وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې پراتلونکو کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراری توګه خبرداري ورکړي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونې د راپورونو پر اساس یو لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونې د ان بی سی شبکې د یو راپور یادونه کړې چې پکښې ویل شوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکي او نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نمونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته پیولیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په استلو کې مرسته وکړي. د لیک لیکونکو یو د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلی چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دي چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وخت دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماته خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په پای کې خپلې دندې ګوښه سي د سه شنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړي پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخسته چې وایي په طالبانو کې داس کسان ستا چې غواړي نسبتاً اسري حکومت ولی وکړي خو د په وینا په هغوی کې اختلافات سته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي شایي په 15 نورو کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړي نظامي چارواکی دی د دې هیواد د پارلمان نظامي کمیټې ته بلل شوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس نه غوښتي چې په خپلو پولو کې د پناه غوښتونکو نسخه ممکن اورین پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغه پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودل چې همدې پولو ته نږدې دي رسیدلي دي. تفصیل له اسدالله لودین ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه مناشي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو ویل څو ځلې خپل خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو تازه کې چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته ویل چې دغه تل له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
لوکینګ ات د برادر پکچر ان یورپ
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي د ازمایښتونه هغه خبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو په وړاندې شول سوي د خبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډراونی پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي اغزن سیمونه درول سوي په تاوتریخوالي شړل کیږي کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه شوی باید او کولای هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولند پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغه ته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپای ټولنه بلاروس تور نه وی چې د دوی د بندیزونو په خبرګون کې په لوی لاس لخپل خاورې کډوالو ته لار برابروي چې اروپای هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقوقو ملاتړو ادارو هم د پولند پولې ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د غلطه لتیری اگست میاشتې راهیسې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي هم بند پاتې دي چې څو ځله پولند لخپل خاورې بیرته شړلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی. دی ویلی د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناهغښتونکو هرکلای وکړي او خپل پولي ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځنګړې توګه د طالبانو لراته ګروسته کډوالۍ ته ډیره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شاوخوا 300,000 افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو زمګګلا ازادي راډیو ناوړی په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اسد الله لودین سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وای د سولې ایز باثبات آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشی د سرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانیستون کې وینا کې کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخ قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی وایي افغانستان کې څه باندې 22 میلیونه ارمن کسان شته او دوی هڅه کوي چې ټولو ته ورسیږي. بلورته ملګرو ملتونو په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3,500 روغتیايي کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې ته پناهغښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو پناهغښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کامالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره لکتنې وروسته د فضایي او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلو به نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي.
تاسو تاسو کولای شئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اول ولې وسم مخکې لدینه چې د مخکخو خزو د خبرونه تکرار درته خبر کو راځي چې څو سپورتي خبرونه باور ورپسې مخکخه خزې خبرې.
د تکواندو په یو نړیوالو سیالیو کې د ګډون کوونکو افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو ستاینه وشوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده د پنځمې پورس ازادي رادیو ته وویل په هغو مراسمو کې چې نن په دغه کمیټه کې جوړ شوی وو د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلانو ټینګار وکړ چې د تکواندو او فوټبال لوبډلې چې د هیواد لپاره یې مډالونه او ویاړونه ګټلي جدي پاملرنې او ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د تکواندو یو نړیوالې سیالۍ روانه اونۍ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې چې 422 نړیوالو لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. دغه سیالیو په الف ګروپ کې افغان لوبغاړي غلام مرتضی د سرو زرو، حکمت الله د سپینو زرو، اشرف شکران او رامیش حسیني هم د سپینو زرو مډالونه او په بی ګروپ کې عاطف الله یعقوبی او شاهرام فاکسر د برونزو مډال نو ګټل. په دې سیالیو کې د تکواندو 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې څلورم مقام یې خپل کړ. په کابل کې د امن جام فوټبال سیالیو په دوام نن د اباسین څپې د میوند اتلانو ته ماتې ورکړه. د لوبه چې نن پنځشنبه ترسره شوه اباسین څپې وکولې شول د شپږو ګولونو په وهلو سره د لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. اوس لوبه د سیمورګ البورتس او شاهین اسمایي ترمنځ روانه ده. د لوبي د تیرې جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې دي. د کرکټ د 2021 شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن پنځشنبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلو کې چې تیر ورځ ترسره شوې نیوزیلند انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې انګلند په لومړۍ توپ وهنه کې مقابلې لوبډلې ته 168 هدف پټاکه چې نیوزیلند د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د دې سیالیو پایلو ته لاره پیدا کړه. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له نیوزیلند سره په پایلو کې مخ کیږي.
مخکخه خزی
آزادی رادیو ته شرغ لاس نندخ پرونی پدې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ښځینه ډاکټرانې په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکی څه ډول ویني. هغه ښځې چې باید له طب څخه فارغې شوي وای پر کور پاتې دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه معیار امیری سره خبرې کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خبرونه ته وبللو. تاسو کارکونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او د همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعال د خپل کار کوي که څنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او همچنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو تر څنګ. وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوی. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغې شوي وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خو دا درته وایم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکټرانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دیمن په کلچر کې یو منلای ډاکټر د خپل سیزینه فامیلی پرې هلته وربي او ډېر خوشحاله دي او ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعالی کو. گرچه په شخصی پوهنتونو که هم دا اوسم طب فعال ده زه خبره ایم، نجونی هم زی فاکلتی طب ته او هلکان هم زی، ولی په دولتی که دوی وی چی تروس شرایط ندی مساید نهیله لرم اغا نجونی چی پا کورو که اوس پاتی دی او مکتبو تا نزی دی تا بیرته لاره پرانی دی او دی ټولنه خوشبختی دي، ټول خوشبختی ده چې هغه د خزي او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې مخکې ده. باید دوی ته یو زمینه مساعده شي. پرون ما واورېده چې د هرات